ګرانو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یو بل خبرونه کې مارکلی کوو. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي اوسمهال د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. دا به هم واورئ چې د کندوز خلک شکایت کوي، وایي څو چې د دې ولایت د ښار د شاوخوا نږدې څنډونه وسلوال په شا شوي نه وي، پر ښار هر وخت برید ګواښ شته. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان وردوج ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته ونیوله. د پکتیا چارواکي وایي شپږ تنه خبریالان تېر ورځ د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې تښتول شوي دي، او ایران پرمختللو سنتریفیوژونو ته د یورانیمو د ګاز لېږل پیل کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان وردوج ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته ونیوله. دغه ولسوالۍ له 2015 کال راهیسې د طالبانو په کنټرول کې وه. د دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د یادې ولسوالۍ د بېرته نیولو په عملیاتو کې د مهمو قوماندانانو په ګډون شاوخوا سل تنه طالبان وژل شوي دي.
خب نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان خوشبختانه امروز موفق شدند که ولسوالی وردوج و بدخشان را کنترل طالب آزاد بسازند، و در عملیاتی که در وردوج و بدخشان را انجام شد، طالب داخلی و خارجی به شمول حاجی فصلدین واری نامنهاد طالب برای بدخشان و یک مسئول نظامی طالب در بدخشان و ده ها قماندان کلیدی و مهمشان کشته شدند. تعداد نفر در مدت بیشتر از 10 روزه که عملیاتمون اونجا داشتیم.
شغلی امن زیاده کرده چی بحرانی اطبا تر دیر ده پاکستان او چین دی، خو طالبان بیا ده ادعوی رد کرده دی. ده دفع وزارت مرستیال ویند وی چی ده بدخشان ولایت نور ولسوالیو پا زنگردی دول ده کران و منجان او یمگان ولسوالیو ده نیولو لپاره هم عملیات روان دی. په یو بل خبر کې د افغانستان دفاع وزارت په فرا ښار کې د پرونیو عملیاتو پر مهال د یو سلو لسو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې په وژل سوي کې د طالبانو مهم غړي شامل دي. دوی وایي خپل عملیات اوس د فرا د ښار څنډو او نورو هغو سیمو ته غځولې چې د وسلوالو مخالفینو له ګواښ سره مخامخ دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه پر دغه ښار ډله ییز بریدونه وکړل. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د روغتیایي مسؤلینو له قبله وایي چې د پرونیو بریدونو پر مهال 19 ملکي وګړي وژل شوي. د طالبانو وایي زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه ادعا کړې چې په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي، خو افغان چارواکي د طالبانو دا ادعا ردوي. د پکتیا چارواکي وایي شپږ تنه خبریالان د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې تښتول شوي دي. د پکتیا د والي د رسنیو دفتر مسؤول په یوې اعلامیې کې ویلي چې دا پېښه پرون مازدیګر د زرمت ولسوالۍ اړوند په سرکۍ سیمه کې سوې ده. اعلامیه زیاتوي دغه خبریالان چې د پکتیکا ولایت دي د یوه روزنیز ورکشاپ لپاره تلل چې د مخالفینو لخوا له موټره کښته شول. د پکتیا چارواکي د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ژغ د ولی یو هڅه بولی او د دغه خبریالانو د خوش کېدو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. په یادو کسانو کې د کلید رادیو خبریال خیرالدین زکی، د یارانو رادیو رئیس اسدالله صمیم، د میلمه رادیو خبریال الهام، د ملی رادیو تلویزیون خبریال طارق زکی، د یاران رادیو خبریال وهاب، او د پښتون ژغ رادیو خبریال رؤوف زهین شامل دي. د امریکا دفاع وزارت د هغه سرتیری هویت شوډلې چې په وروستۍ پیښه کې په افغانستان کې وژل شو. د یاد وزارت د جمعې ورځې په اعلامیه کې د دغه سرتیری نوم الیس ای باریتو اورتیس شوډل سوی چې د پورتوریکو دی. دغه 43 کلن سرتیری چې د شمالي کارولینا د فورت براک پوځي مرکز غړی وو، د پنځمې پرز د کابل په ششترک سیمه کې د پځان مرګ برید کې وژل شو. په هغه برید کې یو رومانیایي سرتیری او لږ افغان ملکي وګړي هم وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د دې پیښې په اړه پلټنې کوي. طالبانو د یاد برید مسؤلیت منلی دی. ایران پرمختللو سنتریفیوژونو او د هغوی نوی نسل ته د یورانیمو د ګاز لیږل پیل کړل. دا خبره د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویان بهروز کمالوندی نن د سپتمبر 8 اعلان کړه. نوموړي ویلي چې ایران په اجرایي چوکاټ کې د 2015 کال اټومي تړون څخه د ده په وینا د خپلو ژمنو د کمولو دریم ګام اخیستی دی. کمالوندی په یوې خبري غونډه کې نن وویل چې ایران اوسمهال نیت نه لري چې د فردو سایت په وضعیت او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په څارنه کې بدلون راولي. نوموړي لویدیځو هیوادونو ته په خطاب کې وویل
تنهای ما بر این هستش که اگر قرار باشد در واقع
دوی که هغوی غواړي چې خپلې ژمنې پوره کړي نو موږ به هم خپلې ژمنې پر ځای کړو، خو هر څومره چې مخته ځو شرایط لا سختېږي. اروپایي لوری باید پوه سي چې ډېر وخت نشته. که دوی کوم اقدام ترسره کول غواړي نو باید ژر تر ژره وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبه په ماښام ویلي و چې د اټومي ژمنو د کمیدو په برخه کې به یې درېیم ګام ژر تر ژره عملي سي. د ایران دا نوې پریکړه د اروپایي چارواکو له غبرګونونو سره مخامخ شوې ده. په یو بل خبر کې راغلی چې ایرانی خبری آژانسونو نن راپور ورکړی چې د دې هیواد ساحلي ساتونکو په فارس خلیج کې یوه کښتۍ له 12 تنه عملی سره نیولې ده. چارواکي د دې کښتۍ فلیپیني عمله د تیلو په قاچاق تورنوي. اسنا خبری آژانس وایي چې په دې کښتۍ کې 300,000 لیتر ډیزل تیل قاچاق کېدل. او د راپورونو له مخې اوکراین او روسیه د یو بل د زندانیانو د تبادلې بهیر پیل کړ. د اوکراین دو حکومتي چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه. د دواړو هیوادونو لوړپوړو چارواکو څو میاشتې د زندانیانو د تبادلې په اړه خبرې کړې دي. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې احتمالا د اوکراین او روسیې ترمنځ اویا زندانیان تبادله سي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاحظه رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړي زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوسمهال د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونه وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي.
بیشترین تحرکات طالبا هم در کندوز و بغلان است.
دا د دفاع وزارت وایانده چې څرګندونه به وروسته په یو رپورت کې در واورو چې د افغانستان په تازه امنیتي وضعیت راڅرخي. همدارنګ به دا هم واوري چې د کندوز خلک شکایت کوي او وایي وسلوال طالبان لام د خار په څنډو کې دي او که دغه څنډو په شان شي هر غړی پر دې خار د بیا حمله امکان شته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که د شهید ونې او شورا په ورځو کې هر چا ولسی وګړو ته مزاحمت وکړي چې د قانوني چلند به ورسره وکړی شي. په دې موضوع به هم رپورټ واورئ. د تیرونکوټ د خلکو له هغه شکایت نه مو هم خبرو چې وایي مرکزي حکومت ورسره د مور او میرې چلند کوي او د برېښنا بیا چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې څومره ده په تیرونکوټ کې تر هغې څو چنده لوړه ده. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه په اونیزو پروګرامونو کې حقیقت څه دی او تاند څانګې اورېدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوسمهال د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونه وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. دا دغه وزارت چارواکي وایي چې افغان ځواکونه په تهاجمي حالت کې دي او د طالبانو لوري د سیمې د نیولو مخه یې ډب کړې. خو د پوځي چارو یو شمېر پوهان او د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې د هیواد په ځینو سیمو کې طالبان په تهاجمي او افغان ځواکونه په دفاعي حالات کې دي. په اړه یې جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
که څه هم شپږ میاشتې اوړي افغان امنیتي بنسټونو د پسرلني فصل په پیل سره د دولت د مخالفینو د ځپلو په هدف د خالد په نوم د عملیاتو د پیل خبر ورکړ او ویل جګړه به د افغان ځواکونو په لاس کې وي، خو اوس لیدل کیږي چې د جګړې لمن لا هم نه ده راټوله سوې او هر ورځ په یو شمېر ولایتونو کې طالبان او افغان ځواکونه په سختو جګړو کې ښکېل دي. د دفاع وزارت په وینا دا مهال لږ تر لږه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دفاع وزارت د مسؤلینو په خبره په تیرو 24 ساعتونو کې د فراه، بدخشان، هرات، کندوز، ارزګان، غزنی، بلخ، زابل، پکتیکا، هلمند، کندهار او بغلان ولایتونو کې زیاتې سیمې د جګړې شاهدانې وې. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه په تهاجمي حالاتو کې دي او د طالبانو له لوري د سیمو د لاندې کولو مخه یې ډب کړې ده. د نوموړي په وینا اوس مهال زیاتې امنیتي ستونزې په کندوز او بغلان کې دي.
بیشترین تحرکات طالبا هم در کندوز و
هغه وایي د طالبانو زیات خوځښتونه په کندوز او بغلان کې دي. موږ دغه ځایونه په نظر کې لرو او ژر به په بغلان او پلخمري ښار کې پراخ عملیات پیل سي. لویه ستونزه چې د عملیاتو پر وړاندې پرته ده د ملکي وګړو ته د تلفاتو موضوع ده، ځکه طالبان د خلکو په کورونو کې مرچې نیسي. دغه کار یې په چشمشیر او زمانخیلو سیمو کې کړی. وروسته له هغې چې د بغلان په پلخمري او کندوز باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شا وتنبول سوه، د جمعې په ورځ طالبانو بیا د فرا په ښار حمله وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فرا کې د طالبانو حمله هم په شا تنبولې ده. د دغه وزارت د مرستیالو بیان په وینا په تیرو 24 ساعتونو کې په 12 ولایتونو کې د 250 په شاوخوا کې طالبان وژل سوي، خو افغان ځواکونو ته یې د اوښتو تلفاتو په اړه څه ونه ویل. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د ځینو ولایتونو په ښارونو د طالبانو وروستۍ حملو اندېښمن کړي او ادعا کوي چې طالبان په ډېرو ولایتونو کې په تهاجمي حالات کې دي. د دغه جرګې د دفاعي او امنیتي چارو د کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل
ځواکونه وسیع نن په دفاعي حالات کې دي. خپل د سنګرونو او د ولایتونو د ولسوالیو د کمانډان په دفاعي حالات کې دي. طالبان چې دي هغه په تاروزي حالات کې دي او ډېرې مسلې چې دي د دوی په لاس کې دي. او طالبان دغه لاندې راوستلي دي او طالبان په تاروزي حالات کې دي. افغان ځواکونه په دفاعي حالات کې دي، طالبان په تاروزي حالات کې.
له 12 ولایتونو سره پخوا کې چې په اړه یې د جګړې راپورونه ورکړل سوي، د یو شمېر نورو ولایتونو لکه تخار او فاریاب کې هم جګړې روانې دي. د پوځي مسایلو کارپوه صالح محمد ریګستانی په دې باور ده چې دمګړی طالبان او افغان ځواکونه دواړه په تهاجمي حالات کې دي. هغه وایي زما په نظر د جګړې ابتکار د دواړو خواوو په لاس کې ده. په ځینو ساحاتو کې لکه د بدخشان په جرم او وردوج ولسوالیو کې د جګړې ابتکار د افغان ځواکونو په لاس کې، خو په ځینو نورو ساحو لکه فراه، کندوز، بغلان کې بیا ابتکار د طالبانو په لاس کې ده. نه طالبان او نه هم افغان ځواکونه د دې امکانات لري چې په ټول افغانستان کې تهاجمي عملیات وکړي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د جګړې ابتکار د افغان ځواکونو په لاس کې دی او تل په تهاجمي حالات کې دي، خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د طالبانو له لوري په کندوز، پلخمري او په دې وروستیو کې په فراه ښار کې تهاجمي عملیاتو ته په کتو د دفاع وزارت څرګندونې ناسمې بولي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. و موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي اوس مهال د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. په تېره خبرونه کې مو د فراه ولایت څخه زموږ د خبریال رپورټ واورېد چې په دغه ولایت وړمشپه او پرون ورځ د طالبانو تر بریدونو او جګړو وروسته چې د فراه پر ښار یې له څو لورو حمله کړې وه، نن دغلته وضعیت آرام دی. څومره د مخکې کندوز هم د وسلوالو طالبانو له پراخو بریدونو سره مخ و. که څه هم اوس د کندوز په ښار کې وضعیت عادي دی، خو د کندوز خلک ویره لري چې وسلوال طالبان د ښار په څنډو کې لا هم فعالیت لري او هر وخت د امکان شته چې پر کندوز ښار بیا حمله وشي. په دې اړه به نور تفصیل له کندوز څخه د اجمل آرین په رپورټ کې واورو.
ده بیرغ بخرین عکس بگیرین به خاطر هفته شهید است.
دوستانو وبخی د اجمل آرین رپورت وس چمتو دی وړاندې کیږي.
که څه هم د نورو ورځو په توپیر نن شنبه کندوز ښار کې امنیتي وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی، ځکه د ډزو غږ نه اورېدل کیږي او خلک پر خپلو ورځنیو چارو بوخت دي. خو د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې لا هم د کندوز ښار له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دی، ځکه وسلوال طالبان د ښار په نږدې څنډو کې فعاله فزیکي حضور لري او که هر وخت وغواړي پر ښار برید کولی شي. د کندوز ښار دو تنو اوسیدونکو ذبیح الله او نور محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
تهدیدات ډیر دی. اوس هم کم جنس طالبانو نیولی لکه بنده د امام صاحب کې چارخاو ساحه د دوی په لاس کې ده. سیدره خدا ساحه کې دوی هر لحظه تهدید خار ته هر لحظه تهدید ده. هیڅ کوم امنیت نه راغلی، خلک په تشویش دي. اوس
محلي حکومت د کندوز هیڅ توانایی نه لري. درته دسه وایم تاسو ته هیڅ توانایی نه لري چې مدیریت وکړي، دا جنگ رهبري وکړي. رهبري نشته دا تر څو توانېدلی شي طالبان بیرته وکړي، طالبانو ته مرګ ژوبل واري.
دوی دغه راز د دې ولایت سیمه چارواکي د امنیت تامینولو په برخه کې په بېغوري تورنوي او له مرکزي حکومت غواړي چې د کندوز امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د کندوز ولایتي شورا د خلکو د شکایتونو په تاییدولو سره وایي چې د سیمایزو چارواکو د ناسم مدیریت له کبله په دغه ولایت کې امنیتي ګواښونه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیري په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
البته سیاست فامیلی چرخاو په سیمه کې په شمالي په سیمه کې عمل انجنګ ده او د کندز خلک واقعا نگران دي. په دې دلیل باندې نگران دي چې موږ د مرکزي د حکومت وعده ویری دي چې موږ به د تصفیه کاري حکومت موږ به هغه وخت ته لیوا او بیا فرقه راځو اوس خپل دوی راکړه کندز ته هیڅ حکم نه لري.
ښاغلی امیري خبرداری ورکوي که چیرې ډېر ژر د دې ولایت د ښار نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې نه شي نو ښایي کندز بیا ځلې سقوط وکړي. بلخوا د کندز سیمه ییز چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو وسلوالو طالبانو ته کلکه ماتې ورکړې او بیا ځلې دغې ډلې ته د سر پورته کولو اجازه نه ورکوي. د کندز دیوالی ویان اسمت الله مرادی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ اوس هم کوم تهدیدات چې دي د غیر پر وړاندې باندې امنیتي ځواکونه په ډېر احتیاط سره پوځي عملیات ترسره کوي او په کندز کې هم د قول اردو په ټوله کې ملي اردو د دغه جګړې رهبري په ښه توګه پر مخ وړي ترڅو مرکانو ته زیان ونه رسوي.
د یادونې وړ ده چې تېره ورځ هم د کندز ښار د چله مزار چرخاب سیاست فامیلوی او د امام صاحب بندر سیمې د جګړې شاهد وې خو نن په ښار کې د ډز غږ نه اورېدل کېږي. خو خلک وایي تر څو چې د ښار اړوند سیمې د طالبانو له وجود څخه پاکې نه شي دوی د آرامښ او سکون احساس نه شي کولی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که د شهید ونې او شورا په ورځو کې هر چا ولسي وګړو ته ستونزې جوړې کړي جدي قانوني چلند به ورسره وشي. دغه وزارت خویان نصرت رحیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د دغه ورځو د لمانځلو لپاره په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګښت په هدف ځانګړی پلان په نظر کې نیول شوی. په همدې حال کې د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په خلکو غږ کوي چې په دې ورځو کې د خلکو ته له ستونزو جوړولو لاس واخلي. عموما په دغه ورځو باندې یو شمېر خپلسري وسلوال د کابل ښار واټونو ته راوځي او په ځینو مواردو کې د خلکو د ځورونې رپورټونه ورکړل شوي. البته مخکې تر دې اوس به په دې اړه د فیروزي عزیزي رپورټ واورو.
بیای بایراق بخرین عکس بگیرین به خاطر هفته شهید است. روز دوشنبه سالگرد عمر صاحب است. بایراق بگیرین عکس بگیرین.
په کابل ښار کې د تیر کال په څیر یو ور بیا د شهیدونې د لمانځنې لپاره چمتووالی نیول شوی دی. د دې ښار په یو شمېر سیمو کې سر لووسه د برهان الدین رباني د حکومت درې رنګه بیرغونه او د ښار په واټونو کې د احمد شاه مسعود عکسونه لیدل کېږي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د شهید اونۍ د تیرو کلونو د لمانځنې پر مهال په دغه ښار کې د هوایي ډزو او د خلکو د ځورولو شاهدان وو. خو دوی غوښتنه کوي چې سږ کال باید امنیتي ځواکونه دغو چارو ته پوره پاملرنه وکړي او پرې نږدې چې ځینې خلک د کابل ښاریانو عادي ژوند ګډوډ کړي. محمد پنا چې د دغه ښار په بهارستان سیمه کې د احمد شاه مسعود انځورونه او بیرغونه پلوري وایي تېره ورځ ځینو ځوانانو چې ظاهرا د احمد شاه مسعود پلویان ښکارېدل هڅه یې وکړه چې دای وډبوي.
پرون یو شمېر ځوانانو چې پر بایسکلونه یې درې رنګه تور سپین او زرغون بیرغونه تړلي وو د مخامخ سړک یې بند کړ. موږ چې غوښتل له دې کاره یې منع کړو شخړه یې راسره وکړه او چاقو یې راباندې راوویست. ویل یې چې وهم وو حتی دا سړک یې د امبولانسونو پر مخ تړلی وو.
فیض محمد هم په همدې ځای کې ورته کاروبار کوي. دای د احمد شاه مسعود له پلویانو د عاشورا د لمانځونکو او له نورو خلکو غوښتنه کوي چې عام خلکو ته د ستونزې نه جوړوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې دوی د خلکو ته مزاحمت نه کوي، لارې دې نه بندوي، ځکه د افغانستان حالات نن سبا داسې دي چې هره ګړۍ پکې امبولانسونو ته اړتیا وي. نو که دوی داسې کارونه وکړي ښایي هغه ناروغان چې په امبولانسونو کې وي تر روغتونه نه رسېدلي مړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې د محرم میاشتې د عاشورا او د شهید اونۍ ورځې پیل شوې دي. ټاکل شوی چې د سنبلې د میاشتې په 13مه د احمد شاه مسعود 13م تلین او همداشان به له دې یوه ورځ وروسته د سنبلې په 19مه د محرم د 10مې یا عاشورا مراسم ونمانځل شي. په تیرو کلونو کې د دغو ورځو د نمانځنې پر مهال ځینې خلک د کابل ښار کوڅو ته راوتل، هوایي ډزې یې کولې او د عامو خلکو عادي ژوند یې له ګواښ سره مخ کاوه. په همدې حال کې د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په خلکو غږ
کوي چې په دې ورځو کې د خلکو ته لستونزو جوړولو لاس واخلي.
به هیچ عنوان بی نظمی را ایجاد اختلال در امنیت و در به ترتیب
بی نظمی د امنیت اختلال او د خلکو د رامخت لمنځه وړل د احمد شاه مسعود د ارمانونو او باور خلاف چاره ده او موږ ته د منلو وړ نه و نه ده او نه به وي.
د کورنیو چارو وزارت هم ګواښ کړی چې هر هغه کس چې د شهید اونۍ یا عاشورا مراسمو پر مهال امن نظم خراب کړي د قانون منګولو ته به وسپارل شي. د دغ وزارت وایان نصرت رحیمی
د دازل بار متفاوتی موږ وظیفه هم دغه ورکړه د ټولو برخو ته چې هغه څوک چې د خلاف قانون عمل کړي او ما نظم خلالي د غوسره جدي قانوني برخورد وکوي نسی او قانون منګول ته وسپار.
د کابل ښار د ګارنیزون عمومي قومندانۍ هم د ای وی اعلامیه په خبرولو سره د شهید اونۍ او د عاشورا لمنځون کو غوښتنه کړې چې د وسلو لکارولو همداشان موټرو ته د ځنګړو رنگونو ورکولو او دولتي موټرونو استفاده ونه کړي او په ښار کې د ترافیکي نظم د ګډوډۍ لامل نشي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د احمد شاه مسعود د ولسم تلین د منځلو پر ورځ د هوایي ډزو له امله ډیر لس کسان ټپیان شول او په همدې ورځ د منځون کو پر کاروان یو انتحاري حمله هم وشوه. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي مرکزی اداره ورسره دوګونه چلن کوي. دوی وایي په نور ولایتونو کې د برېښنا د یو کیلو وات بیا 2 افغانۍ ده، خو په دې ولایت کې 28 افغانۍ ورکي. په دې اړه نور حال له ترینکوټ څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورت کې وایي.
د افغانستان د اساسي قانون په 2 فصل او 22 ماده کې لیکل شوی دی چې د افغانستان ټول خلک یو شان حقوق لري. خو د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکي تور پوری کوي او وایي چې مرکزی اداره خپل له اساسي قانون څخه سرغړونه کوي او یا د ماده یې تر پښو لاندې کړې ده. د دغه ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د افغان دولت د هیواد په نور ولایتونو کې خلکو ته له 2 افغانۍ څخه نیولې تر 5 افغانۍ پورې 1 کیلووات برېښنا ورکړې، خو وایي چې د دغه ولایت خلکو ته 1 کیلووات برېښنا 28 افغانۍ ورکړې. دی وایي له یوې خوا جګړې زفلي او هر څه ترې اخیستي او له بلې خوا د مرکزي ادارې لخوا ورسره د مور او میرې چلند کیږي.
زما نوم عبدالله دی، ولایت اورزګان، مرکز ترینکوټ. اوس د حکومتي برق دا زموږ را کش کړی، دا زموږ د شدید دولتي برق دی. د میاشت د کیلووات په 28 افغانۍ دی. ستونزه دغه ده چې دا اوس د اکثره دوکانداران اوس د کیلووات د دې ارزانه سي په دا ټول ولایت کې. نه به کور برېښنا څوک اندار کښېږدي، نه به د هر دوکاندار به ګروپ را کشي. د خاطر لږې د شارچین دپاره یو د بلشې دپاره د هر دوکاندار سیستم معلومات وکړي چې دا ساده پر دغه درې ګزې باندې چې کار دغه کېله د دولت شي سایکټه را کش کړي. د دولتي نو بعد ګران دی، په دغه خاطر موږ د دولت د خواهشات دی.
د ترینکوټ ښار دغه اوسیدونکي نه یوازې دا چې د برېښنا د لوړ قیمت څخه شکایت کوي، بلکې وایي چې په دغه لوړ قیمت کې بیا هم دولت ورته پر وخت برېښنا نه ده برابره کړې. دوی وایي کله چې د دوی د کاروبار وخت راځي نه دولتي برېښنا قطع کیږي، نو دوی اړ دي چې شخصي برېښنا چې 1 کیلووات په 1.5 افغانۍ د واخلي.
زمنه حفظ الله دی، منه معیار وخت نه لري چې مثلا اوس د دې چې دی مازیګر څه به جوړ ستدي ولا فعالیت نه لري، خو هغه فعالیت لري. دولت موږ هغه غوښتنه چې مثلا بل د دې وخت نه کې قیمت ور ارزانه کی. مثلا اوس په ټول افغانستان کې سره شو یاد کې چې فکر کوم دغه ول روزګان ولادت وی چې بک پکښ ګران دی او دا چې خپل طبيعت باندې چې مثلا چا چې خپل قیمت پکښ شو دی خپل وخت او شي چې دا غځ چلانه دا غځ بندوم.
دولتی بار چې دی دا باید داسې د ورځې خو باید ټول ورځې د شپې داسې ترې ولس دولس بجو پرې دا غوښتنه ده چې یعنی برق په ټول ورځ کې نسی ولار کچیر داسې نیم نیم بار کې لکه اوس چې دی په څلور بجې دی بیا ډیر نو وخت راځي یعنی د ماشام منځ ته ولر وخت پاتې چې دی کله راسي په دې وخت کې ډیر خلک څوک د نیټ کار کوي څوک د بل داسې شکار کوي چې مقصد هغه ته د ټول ورځ یې د دې لپاره غلی چوشي وګټي نو بیا هغه ته دا پیدا نه کوي دا نیم بار
په ورته وخت کې د اروزګان ولایت د برېښنا شرکت مشر عبدالسمی شرافت هم د یادو خلکو ستونزې مني خو وایي چې دوی په دې وروستیو کې د پخوا په پرتله د برېښنا قیمت دیر سلنه راټیټ کړی دی د برېښنا شرکت دغه مشر وایي دغه قیمت هم د نورو ولایتونو په پرتله څو برابره لوړ دی او په دې برخه کې مرکزي اداره ګرامه ګڼي
د اروزګان د برېښنا قیمت د اوسپلي قیمت چې دی نسبتا تر پخوا پورې دېرش فیصده راکښته سوی دی پخوا مثلا شاریانو ته یو کیلووات برق په څلوېښت افغانۍ باندې اوس په اته ویشت افغانۍ سوی دی خو دغه یو خبره چې دی کې چې د مورو د میرې چلند کېږي د یو روزګانی په صفت باندې د دې ادارې د مسول په صفت نه د یو روزګانی په صفت باندې زه دا خبره د دې سره سل فیصده تاییدوم ځکه چې د روزګان جز د دې افغانستان یوه برخه ده نو که د دې افغانستان یوه برخه ده دا بیا د افغانستان د دولت سیمواری ده چې باید په ټول افغانستان کې د هیڅ افغان تر مابین توپیر را نه ولي چې په کابل کې د یو مالي معاش پنځه زره افغانۍ دی په روزګان کې هغه پنځه زره افغانۍ دی چې په کابل کې یو معلم کور ته برق په دوه افغانۍ ورکول کېږي نو په روزګان کې دیم باید په دوه افغانۍ ورکول شي
دا څه موکړه چې په دې اړه په مرکز کابل کې د برېښنا شرکت د لوړپوړو مسولینو سره خبرې وکړو خو لا پوره هڅو سره بیا هم بریالي نه سو د دغه ولایت خلک زیاتوي چې په ترینکوټ سیند کې زیاتې اوبه لري او دغه راز پر دغه سیند باندې د بند جوړولو لپاره هم مناسب ځای نه لري نو غوښتنه له دولت څخه دا کوي چې د یادې ډیزلي برېښنا پر ځای دې دغلته دوی ته د اوبو برېښنا جوړه کړي دوی زیاتوي کچیرې دولت پر ترینکوټ سیند باندې د برېښنا د جوړولو توان نه لري نو اقلا سولري برېښنا خو دوی ورته جوړه کړي د دغه خلکو په ځواب کې بیا د اروزګان ولایت د برېښنا شرکت رئیس عبدالسمی شرافت وایي چې په دې اړه یې مرکزي ادارې ته پیشنهادونه کړي او هغوی هم ورسره منلي دي شریف الله شرافت ازادي راډیو اروزګان
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خپرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیرې 0999-40-15-40 0992-25-55
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ د ایران د اتومي موافقې د ژمنو د سرغړونې په لړ کې دریم ګام واخیست ایران له لوري د دریم ګام جزئیات عصمت ساروان وړاندې کوي
ایران د 2015 کال د اتمی موافقې خلاف سنتریفیژونو ته د انکشاف ورکولو لپاره د یورانیم او د ګازو تصریق پیل کړ دا خبر نن شنبه د ایران د اتمی ادارې ویندوی بهروز کمالوندی په یو خبري غونډه کې وکړه چې له تلویزیونه په ژوندۍ بڼه خبرېده ایران تر دې مخکې هم د یورانیم او د غنی کولو له هغه حد اوښتی و چې په اتمی موافقه کې ژمنه کړې وه تر دې مخکې فرانسې له ایران څخه غوښتي و چې له هر هغه اقدامه ډډه وکړي چې د 2015 میلادي کال د اتمی موافقې د ژمنو خلاف وي فرانسې د پنجشنبې په ورځ له ایران څخه دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې تهران وویل د یورانیمو د غنی کولو د چټکتیا لپاره به سنتریفیژونو ته انکشاف ورکړي د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اګنز فون در مول خبریالانو ته وویل ایران باید له هر هغه اقدام ځان وساتي چې د ژمنو خلافی وي او د کړکېچ د کمولو لپاره د هلو سلو خنډ کېدای شي د زیاته کړه پاریس په لخپلو شریکانو او د ملګرو ملتو د اتمی انرژۍ له موسسې سره یو ځای د ایران اعلان وڅېړي له دې سره په یو وخت اروپایي اتحادیې و چارواکي د ایران اقدام د 2015 د اتمی موافقې خلاف وباله او ایران ته په دې خبرداری ورکړ چې دا ډول اقدامات اتمی موافقه اغېزمنولی شي د اروپایي کمیسون ویندوی کارلوس رویز په بروکسل کې وی خبري غونډې ته وویل د اتمی موافقې د تطبیق په لړ کې له ایران پکلک غواړي چې دا ډول ګامونه وانخلي او له نورو اقداماتو چې اتمی موافقې ته زیان اړوي ډډه وکړي په همدې حال کې د روسیې یو جګپولي ډیپلوماټ ویلي چې د ایران او د پنځو نورو هیوادونو چې له ایران سره اتمی موافقه لاسلیک کړې ده. د بهرنیو چارو وزیران به د اتمی موافقې د تطبیق په اړه په نیویارک کې سلا مشوره وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د اتمی موافقې د شمنو د کمولو په لړ کې دریم ګام اخلي، او دا د ایران د اتمی ادارې ویندوی بهروز کمالوندی دا دریم ګام اعلان کړ. اوس څرګندنه ده چې د پنځو هیوادونو او د ایران د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به په نیویارک کې وشي او کنه.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 5.5 په صفه واضح توګه اورېدل کېږي، او که انټرنټ لري بیا نو چې هر چیرې نه وځي چې کولای شي زموږ خبرونه زموږ د ویبپاڼې لارې په مستقیمه توګه واوري. آزادۍ راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده، بلکې زموږ په ویبپاڼه کې زموږ ریپورټونه، خبرونه او همدارنګ نور مطالب له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره موندلای شي. څلور نیمې بجې شوې. یو بار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان وردوج ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیوله. دغه ولسوالۍ له 2015 کال راهیسې د طالبانو په کنټرول کې وه، خو طالبان د افغانستان د دفاع وزارت دغه ادعا ردوي. په یو بل خبر کې د افغانستان دفاع وزارت په فراه ښار کې د پرونیو عملیاتو پر مهال د 110 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي چې د دوی په خبره په وژل شوو کې د هغوی مهم قوماندانان او غړي شامل دي. د پکتیا چارواکي وایي شپږتن خبریالان تیر ورځ د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د طالبانو لوري تښتول سوي دي. د پکتیا د والي د رسنیو دفتر مسؤل په اعلامیه کې ویلي چې دا پېښه پرون مازدیګر د زرمت ولسوالۍ اړوند په سرکۍ سیمه کې سوي ده. اعلامیه زیاتوي دغه خبریالان چې د پکتیکا ولایت د روزنیز ورکشاپ لپاره تلل چې د مخالفینو لخوا له موټره کښته سوي دي. د راپورونو له مخې اوکراین او روسیه د یو بل د زندانیانو د تبادله بهیر پیل کړی. د اوکراین دوه حکومتي چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړی ده. د دواړو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو څو میاشتې د زندانیانو د تبادله په اړه خبرې کړې وې. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې احتمالا د اوکراین او روسیې ترمنځ 70 زندانیان تبادله سي. ایران پرمختللو سنتریفیوژونو ته د یورانیمو د غاز لیژل پیل کړل. د خبره د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویان بهروز کمالوندی نن کړی ده. نوموړي ویلي چې ایران په اجرایی چوکاټ کې د 2015 کال اټومي تړون څخه د په وینا د خپلو ژمنو د کمولو دریم ګام واخیست. په بل خبر کې ایرانی خبری آژانسونو راپور ورکړی چې دغه هیواد ساحلي ساتونکو په فارس تلیج کې وکشتي له 12 تنه عملی سره نیولې ده. چرواکي د دې کشتي فلیپیني عمله د تیلو په قاچاق تورنوي. د تر اوسه نه معلومه چې دا د کوم هیواد پورې اړوند ده. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن وایي هغه ایرانی تیل وړونکي کشتي چې تیره میاشت په جبل الطارق کې تر نیول کېدو وروسته بیرته خوشې سوه د سوریې ترتوس بندر ته رسیدلې ده.
او سم واصل وسال له څو اقتصادي خبرونو سره. او بخي واصل وسال له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان تر نوس کلنو کم عمر کرکټ من لوبډلې په آسیا جام سیالیو کې پر لپسې دوهمه بریا خپله کړه. په دغه سیالیو کې د افغان نوس کلنو لوبډلې دوهمه لوبه د کویت پر وړاندې وه چې افغان لوبډلې په 2 وکټو وګټله. په دغه لوبه کې کویت لومړی توپهنه وکړه او د ټولو لوبغاړو په زیانې په 2.3 ورونو کې افغان لوبډلې ته د شپږو اتیو منډو هدف وټاکه. په ځواب کې افغان ځوانانو ورکړ شوی هدف د لوبې په 13 اوور کې د 3 وکټو په زیان سره ترلاسه او په روانو سیالیو کې خپله دوهمه بریا خپله کړه. افغان لوبډلې له دې وړاندې په خپله لومړۍ لوبه کې د پاکستان نوس کلنو ځوانانو کرکټ لوبډلې ته په 15 منډو ماتې ورکړې وه. د دغه سالیو په لړ کې د افغان لوبډلی دریم لوبه د سپتمبر په 9 نیټه د هندستان په وړاندې ده. د افغانستان د خزینه والیبال لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ د سرې میاشتې لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست بیان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالیو په پایلوبه کې د سرې میاشتې لوبډلې د هرات د والیبال د نجونو لوبډلې ته 3-0 وړاندې ماتې ورکړه. د ښاغلي پیمان په خبره د دغه سیالیو په نیمه پایلوبه کې د سرې میاشتې لوبډلې د سولې او د هرات لوبډلې بیا د ښاروالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. له دغو سیالیو څخه 14 غوره سیالۍ د افغانستان د لویانو د والیبال ملي لوبډلې ته او 14 تنه نور د ځوانانو لوبډلې ته غوره شوې. او د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د روانې ټیسټ لوبې په درېیم ورځ افغانستان په خپله دوهمه پاڼۍ کې تر دې مهاله 220 منډې کړي او اته لوبغاړي سوځېدلي دي. افغان لوبډلې د دې لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې 322 منډې جوړې کړې وې چې په ځواب کې بنګلادیشي لوبډلې بیا د ټولو لوبغاړو په جنګ سره 215 منډې جوړې کړې. افغانستان د لومړۍ پاڼۍ د 220 منډو سره چې له بنګلادیش مخکې والی ترلاسه کړی و اوس مهال ټول ټال 324 منډې لري او 2 وکټې لا هم په دوهمه پاڼۍ کې پاتې دي. افغانستان لپاره په دوهمه پاڼۍ کې ځوان لوبغاړی ابراهیم ځدران واتیا او اصغر افغان بیا 50 منډې جوړې کړې.
دوستانو سپورتي خبرونه